द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا رادیو دین نن د خالی ورځ د کال 2018 نومبر د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د ماخوستنې اته په افغانستان کې ونیمې او په واشنگټن کې د سحرې 10 بجې دي. په دې یو ساعت خبری خپرونه کې درته زاش په کوم هر کلی وایو مړندې کوم مهم خبرونه. اول سرټکی، پاکستان دو نور وسلوال تنظیمونو لشکری جنگ ویل عالمی او جماعت الاحرار باندې بندیز لګول سیړن کاروای د ترخه غری پر ضد جګړه کې نور حقیقت تسلیمول پکار دي او صرف بندیزونه به د دوی مخه اوننيسي.
پکړ دھکړ تو ایک ٹیمپریری سولوشن ہوتا ہے، لانگ ٹرم سولوشن یہ نہیں ہے. لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ آپ ایک متبادل سوچ کو پیدا کریں.
د پاک ترک سکولونو او کالجونو عملی ته د پاکستان عدالت د ملک پر خودو نیټه تر 10 ورځو پورې نور زندولې.
د پېښور چې کوم د پاک ترک سکول منتظر ویل چې مونږ ته د های کورټ لخوا زبانی دا ویل شوې دي چې کوم ترک عملدار د 10 تاریخ پورې کې د پاتې شي او بیا د غیر نورستو د هیواد نه بهر لاړ شي.
او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا ډرون الوتکې د داعش وسلوالا ډلې د یو کمانډر په ګډون ته کسان وجلی. د ننګرهار د پولیسو یو ځای چارواکی وایي قدم اردن کو پدی یو ساته خبری خبرونه کې په مهمو موضوعګانو باندې یو شمېر راپورونه مرکه او ریمم سره اوسې خو ول لازم د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مرکزی حکومت په ملک د ترخه غری په پیښو کې ککړ دوه نور وسلوال تنظیمونو باندې بندیز لګولې دي. دغه دوه ډلې جماعت الاحرار او لشکری جنگ ویل عالمی دي، کوم چې په نږدېو کې د خونړۍ بریدونو ذمواري هم په خپل سر اخستي. د داخله چارو وزارت ویلي دي چې په دې تنظیمونو د بندیز فیصله یو څو ورځې وړاندې شوې. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د پولیسو په تربیتي مرکز د شوې خونړۍ حملې پړه هم د لشکر جنگوی العالمی ډلې لخوا په غاړه اخستل شوی و. د ترخه غری پر ضد د پاکستان قومي ادارې په ویب پاڼه د بندیزونو لاندې د وسلوالو ډلو شمیره د دې سره 35 ته رسیدلې. د پاکستان د سټیټ بینک نه جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې د ترخه غری پر ضد جګړه کې پاکستان ته د 143 ارب ډالرو زیان رسیدلی. په خپل کلیز راپور کې سټیټ بینک ویلي د کال 2002 نه راپدې خو تر کال 2018 پورې د تونروي له کبله د تشدد پیښو نیغ په نیغه یا بل واسطه 143.3 ارب ډالر نقصان ملته رسیدلی دی. د کال 2001 ستمبر 11 پیښې وروسته پاکستان د امریکا سره د ترخه غری پر ضد جګړه کې نږدې ملګری دی. په دغه لړ کې هر کال پاکستان ته 1 بلین ډالر د امریکا لخوا د مرستو په شکل ورکول کیږي. د پاک ترک سکولونو او کالجونو عملی ته د پاکستان عدالت د ملک نه د وتلو نیټه تر 10 ورځو پورې نور غځولې. د ترکیې د صدر رجب طیب اردوغان د راتګ سره د پاکستان حکومت په ملک کې د پاک ترک سکولونو او کالجونو 28 استادانو ته بیرته ترکیې ته د تلو امر کړی و او ورته یې نیټه 7 ورځ ورکړې وه. د دغه فیصلې پر ضد د استادانو چې شمیره یې 108 وه او شاګردانو احتجاجي مظاهرې کولې. دغه سکولونه د ترکیې د واکمنه ګوند مخالف غړي فتح الله ګلن سره د تړون په تور د بندیزونو غوښتنه وړاندې ترکیې کړې وه. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ملا بزرګ په نامه د داعش یو کمانډر سره د خپل اته نورو وسلوالو وجل شوی دی. د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه وسلوال د کوټ ولسوالۍ په خواوشا کې د امریکا ډرون الوتکې په برید کې پناخه شوی. همدارنګ د ننګرهار د پولیسو ویان ویلي دي چې د روداتو ولسوالۍ کې په اخون کلي کې تېره شپه د داعش وسلوالو یو دیني عالم مولوي عبدالصمد له ځانه سره د بوتلو وروسته وجلې. یاد دې وي چې پرون د افغانستان د دفاع وزارت د 100 طالب او داعش وسلوالو د وجنې دا وکړې وه. په دې حقله د کابل څخه د ډیو راډیو خبریال حقمل روان نور تفصیل لري.
د ننګرهار ولایت د امنیې قمندانۍ د پولیسو ویان حضرت حسین مشرق ویال ویلي د داعش وسلوالو قمندان ملا بزرګ له خپلو اوو تنو وسلوالو ملګرو سره د کوټ ولسوالۍ په لاغورجوی سیمه کې د امریکا د بیپیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی او د هغې 2 میلې وسلې هم له منځه وړل شوي دي.
ملا بزرگ پکڑ اس طرح سے ایک وسلوال وجہ سے
په ختیځ کې د ننګرهار د پولیسو وایان ویلي په دې هوایي برید کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. همداراز د افغانستان په ختیځ کې سیمه ییزو چارواکو ویلي د رودتو ولسوالۍ په خونکلي کې تیره شپه د ایش وسلوالو د مولوي عبدالصمد په نوم یو تن دیني عالم له ځان سره تربیولو وروسته وژلی دی. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ایش وسلوالو لخوا د یوه مسجد د ملا امام د وژل کېدو لومړۍ پیښه نه ده. د علماو شورا د مسؤلینو په وینا تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې شپږ ویشت تنه دیني عالمان د ایش وسلوالو له لورې وژل شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
په یمن کې نن د غرمې په وخت دوه ورځو ډزبندي پر ځکړې شوې. د سعودي عرب سرکاري خبری ادارې ایس پی ای ویلي د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي ائتلاف د ډزبندۍ اعلان کړی. ائتلاف ویلي چې ډزبندي وړاندې نور هم غځولو ته تیار دي، خو کچرې هودسي وسلوال ځپل شوو ښارونو ته طبي او نورې بشري مرستې لیږلو ته لار ورکړي. د هودسي وسلوالو سره ملاتړ کوونکي یوې ډلې وایاند ویلي چې د ډزبندۍ د لوزنامې به پوره پوره احترام کوي، خو که چېرته بله خوا یې یعنی سعودي عرب او د هغې ملګري هم د دغه لوزنامې د پر ځای ساتلو ژمنه عملي کړي. یاد دې وي چې د کال 2014 راهسې یمن کې خانه جنګي ده. د کله راهسې چې هودسي وسلوالو په پایتخت قبضه وکړه او حکومت یې په لاس کې واخیسته. د امریکا نوی منتخب شوی صدر ډونالډ ټرمپ چې لایې د څوکۍ سوګند نه دی پورته کړی، د خپل حکومت لپاره په مهمو څوکو د کسانو د ټاکلو عمل جاري ساتلی او په درې مهمو ځایونو یې د ریپبلیکن ګوند انتهایي قدامت پسند نومونه اعلان کړي دي. په دغه حق لازم موږ همکارانو نزه شهید تفصیل لري.
د امریکا ټاکل شوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پخوانی جنرال مایکل فلین ته د ملي امنیت مشاور یا سلاکار څوکۍ وړاندیز کړی دی. بلې خوا د سیایې د څانګې لپاره یې د کانساس ایالت د پارلمان غړي مایک پومپیو او ریپبلیکن یا جمهوری پاله سینیټر جیف سیشنز یې لوی څارنوالۍ څوکۍ ته ټاکلی دی. مایک پومپیو چې د امریکا سیایی یا استخباراتی ادارې لپاره منتخب شوی د جمهوری ګوند سره تعلق لري. ښاغلی پومپیو د ایران سره اټومي تړون باندې ډیر نیوکې کولې او سخت مخالفت یې درلودو. او همداشان سینیټر جیف سیشن د ډونالډ ټرمپ سخت ملاتړ و د ټاکنو پر مهال. ښاغلی فلین د کمپاینونو پر مهال د ډونالډ ټرمپ سلاکار و او د داعش وسلوالې ډلې پر ضد یو سخت نظر او مفکوره لرونکی شخص دی. هغه په یو ټویټ کې لیکلی و چې د مسلمانانو څخه ویره یو عاقلانه عمل دی. مایکل فلین د کال 2012 څخه تر کال 2014 پورې د امریکې د دفاعي اطلاعاتو ادارې مشر پاتې شوی او د خپل دندې پر مهال د ولسمشر باراک اوباما د سیاستونو خلاف و، کوم چې د داعش ډلې په تړاو وي. بلې خوا د امریکې مشهورې ورځپاڼې نیویارک ټایمز څو ورځې وړاندې د امریکا راتلونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د احتمالي کابینې لیست یا نوملړ خپور کړی و. په دغه لیست کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت لپاره د زلمی خلیلزاد په ګډون د 50 تنو نومونه هم راغلي دي.
تاسو د امریکا غږ پښتو ډیوه خپرونه اورئ.
د ملیزیا پایتخت کې د وزیر اعظم نجیب رزاق د حکومت پر ضد په زرګونو خلکو احتجاجي مظاهرې کړي. په نوموړي د اربونو ډالرو د غبن تور دی. په ملیزیا کې د هغه وخت راهسې مظاهرې شروع شوې کله چې په نجیب رزاق د کرپشن تورونه پورې شول. نوموړي دغه تورونه رد کړي دي. د زیاړو شرټونو د جمهوریت پلو او برسیخ ډلې لخوا په کوالالمپور کې د حکومت او وزیر اعظم پر ضد نارابازي شوې. د کوالالمپور په مردی کاچو کې د ښار لوی شاپینګ مرکز تړل شوی و او په لوی شمیر پولیس هم موجود و. د برسیخ ډلې منتظمین د جمعې په ورځ 13 ورځ گرفتار کړی شوي دي. د دوی سره د ډلې کارکوونکي او سیاسي مخالفین هم نیول شوي دي. د سویلي کوریا سر ښار سول کې په سلورم خالی ورځ باندې هم د ملک صدرې پارک گیون هی پر ضد احتجاجي مظاهرې شوې دي. چارواکي وایي چې په زرګونو خلکو دې مظاهرو کې برخه اخیستې. په میرمن گیون هی د کرپشن تورونه دي چې له کبله یې حکومت د تیرو څو ورځو راهسې د سخت فشار لاندې دی. د نوموړي د مقبولیت شرح هم دې وخت سره 15% پاتې ده. د میلیونونو ډالرو د غبن په دې قصه کې صدر پارک گیون هی خپل یو پخوانی ملګري چون سوی سیل په لاس یو چال تیار کړی و چې پکې د نوموړي ذاتي تنظیمونو ته د اویاو میلیونه ډالرو د ورکولو منصوبه جوړه شوې وه.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبرونه مو اوریدل.
زمون اردن کو د ډیور اډیو سره مخامنه خبرونه تنیخ پنه غد واشنگتن ڈی سی نه وګی یو زو اسلام آباد تا چرته چې د پاکستان حکومت په دو نور وسلوال تنظیمونو لشکر جنگوی العالمی او دغه شانته کې د دې سره بل ډله جماعت الاحرار ده په دې دوو ډلو باندې هم بندیز پر ځای کړی دی. خو څېړنکار وایي چې اوس پاکستان ته حقیقت تسلیمول پکار دی او دغه تش بندیزونو باندې د دغه ډلو د ترخګر فعالیتونو مخنیوی نشي کېدی او د دغې لپاره نور هم کلک ګامونه پورته کول پکار دی او پاکستان ته پکار دی چې دغه د ترخګرۍ پر ضد جګړه خپل جګړه وګڼي. په دې باندې نور تفصیل د ډیور ریډیو خبریال اورنګزیب خان په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پاکستان کے دا ترخگر مخنیوی ادارے نکٹا جماعت الاحرار او لشکر جنگوی العالمی نومی تنظیمونا لا قانونا یا کلدم گرزولی دی. دوانا تنظیمونا پاکستان کی شوی دا ترخگر یوش میر پیخو کے ککڑ وو. ترخگر مخنیوی ادارے نکٹا دے تنظیمونو کلدم گرزولو سفارش دے میاش یو لسمی نٹے کڑے وو. او اس باقاعدہ توگا لشکر جنگوی العالمی او جماعت الاحرار لا قانونا تنظیمونا گرزول شوی دی. دینا پس پاکستان کے ناچلا تنظیمونو شمیرا دریش پیتا ترسی دلی دا. دینا وران دی امریکی هم جماعت الاحرار نومی تنظیم دا ترہگر تنظیمونو فیرس کے شامل کرے دی. جماعت الاحرار تیری کے طالبان پاکستان یا وڈر دا او پاکستان کے دا ترہگر یو شمیر پی خوزی ماوری قبول کرے دا. دغشان لشکر جنگوی العالمی کلادم لشکر جنگوی نومی تنظیم ماتے دونا پس جوڑ شوی وو او دا پاکستان کے زیادتر فرقائیز وجنو کے لاس لیری. کال 2012 کوئٹا کے دو لویو دا ترخگرے پی خوزی مواری ہم دے تنظیم قبول کرے وا چپا کے دو نوی او یو اتیاتنان وجل شوی وو. وجل شو کے زیادتر شیعہ مسلمانان وو. دغشان تیر میاش کوئٹا خار کے دا پولیس و تربیہ پا مرکز برید زمواری ہم لشکر جنگوی العالمی قبول کرے وا. پد برید کے نزد یوش پیتا دا پولیس کیڈٹان وجل شوی وو. دغشان ترخگر تنظیمونو باندے بندیز دا ترخگرے یا تندروے پر ضد سومرا موثر کے دیشی پد حق لا سڑنکار ڈاکٹر حسن عسکری وئی یواز بندیز لگول دا مسئلے حل ندی زکا دا پاکستان پارلیمان کے ناس قانون سازانو نو واخلا سکولونو کالجونو کے دا خلقو دا فکر دے چی گینی ترخگری مسئلہ پاکستان کے دا امریکی املاتر لوجه دا او دا ضروری دا دا بیانیا دے ختم کری شی چی گینی ترخگری دا پاکستان مسئلہ ندا او دا بیانیا هم ختمول ضروری دی چی دا لا قانون تنظیمونا دا ریاست اساس دی.
آپ ایک سوچ ایک نیریٹیو کو پیدا کرے پکڑ دھکڑ تو ایک ٹیمپریری سلوشن ہوتا ہے, لانگ ٹرم سلوشن یہ نہیں ہے. لانگ ٹرم سلوشن یہ ہے کہ آپ ایک متبادل سوچ کو پیدا کریں جس سوچ کا مرکز پاکستانی قومی ریاست ہو.
حسن عسکری وہی فکر او بیانیے بدلول ضرورت دے نیول یا کلدم گرزول دا مسئلے وقتی حل دے او دوگدے مدے حل دا پر ضروری دا چی فکر کے بدلون راوستے شی. پاکستان کے یوشمیر تنظیمون حکومت لا قانون گرزولی دی خدا تنظیمون بیا نو نامو سر خپل کار جاری ساتی تدے تر سنگ پا پاکستان دا گو تو هم نیول کی گی چھے آغا تنظیمون خلاف کاروائے ولی نکوی کم چھے افغانستان او ہند خلاف دا پاکستان ازمک استعمال وی لکا حقانی شبکا او جیش محمد او جماعت الدعوا. اورنگزیب خان, وائس آف امریکہ, ڈیور ریڈیو, اسلام آباد.
پاکستان کے دا بندیز لاندې راوستل شو وسلواله تنظیمونو شمیره دریش پیته تر رسیدل دا په دغه دریش پیتو کې دغه دوه تنظیمونه لشکر جنگ ویل عالمی او جماعت الاحرار د دې ډلو په حق لبانې د ډیور ډیو خبریال دان بیٹنی تاسو ته تفصیل درکې چې دغه ډلې کوم ځای او څرنګه په وجود کې راغله او دوی څنګه دغه خپل فعالیتونه مخ په وړاندې بوزي. نو راځي چې دغه راپور ته وښو.
جماعت الاحرار وسله والا ډله د پاکستانی طالبان یو ځلی تنظیم شمارل کیږي او دغه ډله هغه وخت له مرکزی تنظیم څخه بیل شوی او کله چې کال 2014 کې حکومت سره پاکستانی طالبانو د خبرو اترو پروسه پیل کړې وه. که څه هم دغه ډلې مشرتوب د پاکستان قبایلي سیمې مومندو ایجنسۍ سره ده, خو په وروستیو کې د پاکستان تر ټولو زیاته په آرام صوبه پنجاب مرکز لاهور کې ترسره شوي بریدونو پړی پر غاړه اخیستي. دغه بریدونو کې په فاکا بارډر او په عیسایانو حملې هم شاملې دي. زیاتره حملې د خیبر پښتونخوا قطبي سیمو او ورسره په څیر لکیدلی په قبایلی سیمو کې تر سره کړی. کال 2014 کې پایتخت اسلام آباد کې په کسرای کې تر سره شوی ځانمرګي برید پړې هم پر سر اخستی و. امریکا جماعت الاحرار وسله والے ډلې تر شوی اگست میاشت کې کل ادم کرسولی ده او پاکستانی ریاست دی امریکې د پریکړې هرکله کړی فو. امریکا دغه رقم ګوندونو په ضد په پاکستان کې زیاتره ډرون ټکنالوژي کاروي. لشکر جنگي الارمی که څه هم د جماعت الاحرار څخه پخوانی وسله والے ډلې ده، خو په وروستیو کې د پاکستان په ناکراره صوبه بلوچستان کې زیات فعالیتونه تند کړي دي. که څه هم د کویټې د وکیلانو او د پولیسو په تربیې مرکز تر سره شوي حملو ذمواري داعش پر غاړه اخیستی، خو د ډلې ویان علي بن سفیان میډیا ته ویلي په دې حملو کښې داعش سره ملاتړ کړی. پاکستاني ریاست هم په دغه حملو لشکر جنګ وي العالمي ترزنوي او ویلي دغه حملو منصوبې د پولې پورې غاړې افغانستان څخه سازش شوي دي. دغې ډلې په اړوند ویل کېږي تر القاعده وروسته داعش سره نږدې اړیکې لري او پاکستاني ریاست پاکستان تر ټولو غټ صنعتي ښار کراچۍ یو اوسېدونکی تن سید صفدر 500,000 روپۍ تاوان اعلان کړی. ویل کېږي دغه تن د ډلې مشر توبه کوي. دا هم ویل کېږي دغه ډله پاکستان په آرام صوبه پنجاب څخه زیات پلویان لري. که څه هم په وروستیو کښې د پاکستاني طالبانو قاري حسین او اسمت شاهین بېټني سره نږدې همکاري لرله، نو د طالبانو هغې وخت مشر حکیم الله محسود سره سخت اختلاف هم موجود و. د ډلې په اړوند د سیمې یو آزاد خبریال رسول داوډ ډیوه راډیو او ټي وي ته وایي،
اوس چې د نوی کوم برانچ دی دا لشکر جنگ وی العالمی دی، نو دې حوالې سره زموږ معلومات دا وایي چې په دې کې اوس دوی څلور سکواډه تقسیم کړي دي. بلوچستان دپاره غازی رشید بریګیډ په نوم دوی کار کوي، سند کې عافیه صدیقی بریګیډ په نوم، پنجاب کې ریاض بصره ګروپ په نوم، دغه شان خیبر پختونخوا کې بیت الله میسود بریګیډ په نوم باندې دوی کاروایانې کوي. د دې چې کوم مرکزی شورا ده په دې کې ویل کېږي چې شپږ کسان دي، او دې نه علاوه د دوی چې کوم ترجمان دی چې میډیا سره رابطې کوي علي بن سفیان هغې ته ویل کېږي کې چې کوم لشکر جنگوي و هغې به یو اقلیتي ګروپ ټارګیټ کولو په پاکستان کې. هو نن سبا چې کوم لشکر جنگ ویل عالمی دی دا مختلف واقعات کې دوی د داعش سره هم جاینټ یعنی مشترکه کاروایانې وکړې په پاکستان کې.
په پاکستان کې سشکل دغه دوه تنظیمونه جماعت الاحرار او لشکر جنگ العالمی حکومت بندیز ګرځول شوي دي. تیر کال داعش یا دولت اسلامیه د حکومت لخوا د بندیز سره مخامخ شوي ده. په پاکستان کې د نه وړاندې نورې هم شپېته ډلې د حکومت لخوا د بندیز سره مخامخ دي، او دغه دریو سره یې شمېر درې شپېتو ته رسېدلی. دا په داسې حال چې پاکستاني ریاست له تېرو 1500 کالو رسې د تندروی په ضد په یو جنګ اخته ده. حکومت دغه جنګ شي د بری ترلاسه کېدو دعوی کوي، خو څېړونکي وایي دغه تازه پابندۍ دغه اندېښنې راپورته کوي چې په پاکستان کې اوس هم د وسله والو یو کلک او مضبوط نیټورک موجود ده. په دې اړوند پروفیسر ګلمرجان وزیر چې پخپله په تندروی پیښو څېړنې کوي ډیوه راډیو او ټي وي ته وایي،
چې څومره کارونه وي هغه محدود کړل شي، په دوی باندې اقتصادي چې دوی ته څومره پیسې راځي هغه یا د دوی کومې پیسې وي کوم جایدادونه وي دفترونه وي دا هر څه بند کړل شي په قانون لاندې، خو دلته داسې نه کېږي. دلته اپوټا کار روان وي، هر یو تنظیم چې ته ګورې ډېر ډېر ځله پابندیانې ورباندې ولګي، خو د نوي نوم سره هم هغه شکلونه واپس راشي میدان. دلته سنجیدګۍ پورې اړه لري. اوس زمونږ د جماعت دعوه ده په دې باندې څو ځله په مختلف نومونو باندې راغله، په مختلف نومونو باندې پابندي ولګي، خو مشرتابه یې هم اکه زور دی هغه نه بدلېږي. زما خیال دا دی چې پاکستان کې په بندیزونو لګولو باندې په قانون جوړولو باندې ډېرې ښه قانونونه جوړ کړي، بندیزونه ولګوي، خو په عمل کې څه راوستل زما خیال نه کېږي چې دوی په دې کې به سنجیده وي.
یړ دیوې پاکستانی حکومت دغه پریکړه تر هغې وروسته کړې چې تېره میاشت په کوئټه کې د پولیسو په یو تربیه مرکز وسله وال برید ترسره شوی و، او هغې برید په نتیجه کې نږدې تر شپېتو نه زیات ریکروټس وژل شوي او یو سل نه زیات ټپیان شوي وو. دې برید پړه که څه هم داعش په غاړه اخیستې وه، خو د لشکر جنګ العالمی ډلې ویان علي بن سفیان میډیا ته ویلي وو په دغه حملو کښې داعش سره همکاري کړې وه. عدنان بېټنۍ، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو او ټي وي.
ډیوه رادیو دا که غواړئ چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دادا ډیوه ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږ ایمیل پته به داسې لیکئ ډی ای ای ډبلیو ای آر ای ڈی آی او ات وی او ای نیوز ډاٹ کام، چې داسې به لیکئ وی او ای این ای ڈبلیو ایس ډاٹ سی او ایم.
پاکستان سٹیٹ بینک لخوا په جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې پاکستان ته په تیرو سوارلسو کالو کې یو سل اتلس ارب ډالر نقصان د ترخګری پر ضد جګړه کې رسیدلی دی او دغه نقصان په داسې حال چې د کال 2001 راهیسې پاکستان ته هر کال یو بلین ډالر د امریکا لخوا د ترخګری پر ضد جګړه کې د مرستو په شکل ورکول کیږي. په دې باندې د اسلام آباد څخه د ډیورډ خبریال ربیع پیر نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د سټیټ بینک آف پاکستان د معاشي کارکردګي کلن رپورټ جاری کړی سوی دی چې پکې ویل سوی دی چې هیواد ته د کال 2002 څخه تر 2016 پورې د ترهګرۍ په ضد جنګ کې 1.3 اربه ډالر زیان رسېدلی دی. رپورټ کې ویل سوی دی چې د ترهګرۍ د پیښو له وجې په هیواد کې معاشي او سماجي شعبې پرمختګ ته هم ډېر زیات زیان رسېدلی دی. د سټیټ بینک وینا ده چې خپل پمځکه د جنګ په هممهال نه یوازې پاکستان کې په لوی شمېر ځاني زیان سوی دی بلکه بهرانی سرمایه کاری هم کم راغلی ده. د هیواد برآمدات ودرېدلی دي او تجارت ته سخت زیان رسېدلی دي. بل پلوه د څېړونکو هم وینا ده چې د ترهګرۍ له وجې هیواد سرمایه کاری ته ډېر زیات زیان رسېدلی دي، خو حکومت ته داسې ګامونه پورته کول پکار دي چې د سرمایه کاری اړخ ته پام راوګرځول سي. پخوانی وفاقي وزیر او څېړنکار ایاز امیر وایي،
دہشت گردی تو ہے نا، ہمارا یہ ہمارا اکنامک کرائسس ہے، ہمارے خرچے زیادہ ہیں، ہماری آمدن کم ہے.
تراگری خود خمش د اقتصاد بحران سرا مخیوم، مش خرچے زیادتی او آمدن لشتا تر ټولو لوی ګواښ خو زمش کشکول ګرځول دي. نو کچری اقتصادي حالات داوی نو څومره چې د بهر څخه پیسې راځي هغه په شاخر چي یا د ور تر لاسه کول لپاره په داسې منسوبو کې غاریږي چې ځینې سرمایه‌کاری یا اقتصادي ګټه ممکن نه ده. سرګند دی چې په کال 2001 د سپتمبر په 11 نیټه امریکا کې کېدونکي د بریدونو وروسته امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلي وو او امریکا پاکستان خپل اتحادي ګرځولی وو او د اتحادي مرستې لپاره هر کال یو ارب ډالر ورکولو کوالیشن سپورت فند هم منظور کړی و او دغه فند لاندې تر تیر کال پورې 14 ارب ډالر هم ورکړی سوی وي. سټیټ بینک په رپورت کې حکومت ته د سرمایه کاری سیوا کولو او د دې په لار کې موجود خنډ لري کول لپاره د تکامل پورته کولو تجویز ورکړی سوی دی. رپورت کې دا هم ویل سوی دی چې بچت سکیمونه د سیوا کولو ضرورت دی او د ټیکس پر نظام ښه کولو هم سور راوړل سوی دی. په رپورت کې دا هم ویل سوی دی چې نړیوالو شعبو سرمایه کاری لپاره اسانتیا ورکول ضروری دي، ویل چې د موکو او د سانتیاو د نشتوالي له وجې په مختلف شعبو کې د خنډ سره مخ دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډی و ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
گرانو خدمتونو اردوونکو، سمزو افغانستان په لوتا چرته چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې امنیتی چارواکي وایي چې د امریکا ډرون په ډرون برید کې د داعش د یو کمانډر په شمول اته وسلوال وجل شوی دی. په دغه دلی وړو خبريال حق مل روان نور تفصیل د کابل نراکې.
د ننګرهار ولایت د امنیه کمانډنۍ د پولیسو ویان حضرت حسین مشرق ویل ویلي د دایش وسلوالو کمانډان ملا بزرگ له خپلو وطنو وسلوالو ملګرو سره د کوټ ولسوالۍ په لاغورجوی سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په هوایي برید کې وژل شوی او د هغې څو میلې وسلې هم له منځه وړل شوي دي.
ملکی وغیرہ
په ختیز کې د ننګرهار د پولیسو وایان ویلي په دې هوایي برید کې ولسی خلکو ته کوم زیان نه دی اوښتی. همداراز د افغانستان په ختیځ کې سیمه ییزو چارواکو ویلي د رودتو ولسوالۍ په خونکلي کې تیره شپه د ایش وسلوالو د مولوي عبدالصمد په نوم یو تن دیني عالم له ځان سره تربیولو وروسته وژلی دی. د ننګرهار امنیې قمندانۍ د پولیسو وایان زیاته کړه 45 کلن مولوي عبدالصمد د رودتو ولسوالۍ د خونکلي د مسجد ملا امام او خطیب و او کومه حکومتي دنده یې نه درلوده. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ایش وسلوالو لخوا د یوه مسجد د ملا امام د وژل کېدو لومړۍ پیښه نه ده. د علماو شورا د مسؤلینو په وینا تر دې وړاندې هم په دې ولایت کې 26 تنه دیني عالمان د ایش وسلوالو له لوري وژل شوي دي. حکمل روان، امریکا غږ، دیوا ریډیو، کابل.
د پښتنو په کور، کلی، خار او خاوره سر روان دي. وایس اف امریکا دیوا ریډیو یې جواب درکوي. غوږ ورته ونیسئ. هر ماښام د شپږو نه د شپې 12 او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ په چمن سرحدي پوله لګېدلې لویا بابي دوستۍ باندې یا په دروازه باندې دغلته کې په لومړي وار باندې د دغه ځای کې یو دستوره شوې ده. په دغه دستوره کې د ډیورډ خبریال نعمت الله سرحدي هم موجود وو. تفصیلي حال یې تاسو ته په راپور کې وړاندې کوي.
زه دغه وخت د پاکستان او افغانستان تر مابینځ د چمن سرحدي پولې د بابي دوستۍ پر مقام باندې موجود یم. دلته چې دغه وخت ښکار کیږي د پاکستان کم سرحدي ملیشا ځواکونه کم ځوانان چې دي هغه دلته د پاکستان حکومي پرچم ته یعنی سلامي ورکول او بیا هغه پر بابي دوستۍ باندې کومه جنډي لوړ ولاړ هغه رښته کول. دلته یو تقریب منعقد کړی و. په دغه تقریب کې سو دلته نه یوازې د چمن د ښار کم قبایلي متبرین هغه ډیر په لوی تعداد کې په دې کې شریکو بلکې په دې کې کوم دلته د ملیشا ځواکونو د پاکستان لخوا کوم مشرانو سیکٹر کمانډر بریګیډیر ندیم او دا رقم د سلور سکاوټو کم کمانډنټان سو اغم دلته راغلی په دغه دلته موجود و. د سعود په دغه تقریبا ګډون درلو دي شنیان ډیر په لوی تعداد کې راغلی او زنانې راغلی وي کم دغه تقریبا کاتو کومش دا وایو دغه وخت پر دغه چمن سره دی په لو باندې دغه اول زل د زار رقم تقریبا دلته مونږه کیږي سپدی کې قبایل کم دي اغه هم شریک کړي سمر سره دغه وخت یو قبایلی مشر موجود دي د سمر پښتنې وکوس دی پر دا باندې سوای
شایسته تقریبا دی د برادر ملک افغانستان سره د پاکستان د ورګلوی د جذبې وی زهار دی او موږ ډیر خوشاله په دې باندې د چمن قبایل باندې چې په دغه علاقه به علاقه کې اپسی بلوچستان یو شایسته تقریب جوړ کړي چې د دواړو ملکو د مینې او محبت جنډې به پورته کیږي او ښکته کیږي.
دغه د چمن شهر یو قبایلی مشر هغه کوم خبره کوله بالکل دغه د دار کم تقریب لارې پر دغه سره دی په باندې کیږي د دواړو دولتونو یعنی د افغانستان او پاکستان تر مابین به مینه د دې څخه زیاتیږي. دی دا وایي دغه خلک د غښتنه هم لري نه یوازې د پاکستان د خو په دار کم تقریب کیږي بایس د افغانستان د خواسه هم دار کم وجنډي ته د سلامي دار کم تقریب د خواسه مونږ کې دسی ان دا به یو قسم سي دي یو رنګ د واګه بارډر په شان باندې د کومي پرچم ته د سلامي د یو تقریب بڼه به واخلي. نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا دیوا ریډیو چمن.
گرانو خدا منردون کو دڑی وریو دا یو ساته خبری خپرونه له هم دوام لري. من سره اوسې گئی پس شیبو کې به یواری بیا تاسو ته مهم خبر نه وړاندې کو. د هغه پس ته هم یو شمیر راپورونه لرو او ضرور دغه راپورونه هم من سره واوري چې پکې د سیمې او د نړۍ په مهم موضوعګانو باندې معلومات دي. د دڑی وریو دا خبرونه تاسو د ویپانې دلاره هم کته شي او اوریدې شي. د دڑی وریو د ویپانې پته ده www.voa.divaradio.com. منگ سر اوسے
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا ډي ریډيو دی.
خدام اردوونکو وخت شوې د یو ری بیا د مهمو خبرونو وړاندې کوو. اول سرټکی، پاکستان دو نور وسلوال تنظیمون لشکر جنگ العالمی او جماعت الاحرار باندې بندیز لګولې. سړنکار وای د ترهګری پر ضد جګړه کې نور حقیقت تسلیمول پکار دی او صرف بندیزونه بعد دوی مخه اوننی سي.
پکړ دھکړ تو ایک ٹیمپریری سولوشن ہوتا ہے، لانگ ٹرم سولوشن یہ نہیں ہے. لانگ ٹرم سولوشن یہ ہے کہ آپ ایک متبادل سوچ کو پیدا کریں.
دا پاکستان مرکزی حکومت پر ملک کے دترخہ گرے پپیخو کے ککڑ دعا نور وسلوال تنظیموں باندھے بندیز لگا ولے دے. بلخوا د پاک ترک سکولونو او کالجونو عملی ته د پاکستان عدالت د ملک پر خودو نیټه تر لس ورځو پورې نور هم غزولې ده.
د پېښور چې کوم د پاک ترک سکول منتظر ویل چې مونږ ته د های کورټ لخوا زبانی دا ویل شوې دي چې کوم ترک عملدار د شم تاریخ پورې دې د پاتې شي او بیا د غیر نورستو د هیواد نه بهر لاړ شي.
او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا ډرون الوتکې د داعش وسلواله ډلې د یو کمانډر په ګډون تک آسان وجلې. د ننګرهار د پولیسو یو ځایي چارواکي وایي راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان مرکزی حکومت په ملک کې د ترخګری په پیښو کې ککړ دوه نور وسلوال تنظیمونو باندې بندیز لګولې دي. دغه دوه ډلې جماعت الاحرار او لشکر جنگوي العالمی دی کوم چې په نږدې یو کې د خنړۍ او بریدونو ذمہواری په خپل سر اخستی. د داخله چارو وزارت ویلي دي چې په دې تنظیمونو د بندیز فیصله سورز وړاندې شوې و. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د پولیسو په تربیتي مرکز د شوې خنړۍ حمله پړه هم د لشکر جنگوي العالمی ډلې په خپل سر اخستې و. د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان قومي ادارې په ویبپاڼه د بندیز لاندې وسلواله ډلو شمیره د دې سره درې شپېته ته رسېدلې ده. د پاکستان سٹیٹ بینک نه جاری شوی یو راپور کې ویل شوی دی چې د ترخګری پر ضد جګړه کې ملت د یو څل تلس ارب ډالرو زیان رسیدلی دی. په خپل کلیز راپور کې سٹیٹ بینک ویلی چې د کال 2002 نه راپدې خوا تر 2014 پورې د تنروی له کبله د تشدد پیښو نیغ په نیغه په یا بالواسطه یو څل تلس اشاریه درې ارب ډالر نقصان ملت رسولی. د کال 2001 ستمبر 11 پیښې وروسته پاکستان د امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې نږدې ملګری دی. په دغه لړ کې هر کال پاکستان ته د یو بلیون ډالر امداد په توګه پاکستان ته د امریکا لخوا ورکول کیږي. د پاک ترک سکولونو او کالجونو عملی ته د پاکستان عدالت د ملک پریښودو نیټه تر لس ورځو پورې نور غځولې. د ترکیې د صدر رجب طیب اردوغان د اسلام آباد ته د راتګ سره سم د پاکستان حکومت په ملک کې د پاک ترک د 28 سکولونو او کالجونو استادانو ته بیرته ترکیې ته د تلو امر کړی و او ورته یې نیټه سبا نوې ورځ یعنې 6 نومبر ښودلې وه. د دغې فیصلې پر ضد د استادانو چې شمیره یې 1 او شاګردانو احتجاجی مظاهره وکي. دغه سکولونه د ترکیې د واکمنه ګوند مخالف غړي پته الله ګلن سره د تړون په تور د بندولو غوښتنه وړاندې ترکیې کړې وه. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د ملا بزرګ په نامه د داعش یو کمانډر سره د خپل تو نور وسلوال ملګرو وجل شوی. د ننګرهار امنیتي چارواکو ویلي دي چې دغه وسلوال د کوټ ولسوالۍ په خوښه کې د امریکا ډرون الوتکې په برید کې وجلې. همدارنګه د ننګرهار د پولیسو یو ویان ویلي دي چې د روداتو ولسوالۍ کې په اخون کلي کې تیره شپه د داعش وسلوالو یو دیني عالم مولوي عبدالصمد له ځانه سره وتښتاوه او وروسته یې وواجه. یاد دې وي چې پرون د افغانستان د دفاع وزارت د 140 طالب او داعش وسلوالو د وجنې هم دعوه کړې وه. په یمن کې نن د غرمې په وخت د دوو ورځو ډزبندي پر ذکر شوې ده. د سعودي عرب سرکاري خبري ادارې اس پی ای ویلي د سعودي عرب په مشرۍ کې پوځي ائتلاف د ډزبندۍ اعلان کړی. ائتلاف ویلي دي چې ډزبندي وړاندې هم نور غځولو ته تیار دي، خو کچري حوثي وسلوال ځپل شوو ښارونو ته طبي او نور بشري مرستې لیږلو ته لار ورکي. د حوثي وسلوالو سره ملاتړ کوونکي یوې ډلې ویان ویلي چې د ډزبندۍ د لوزنامې به پوره احترام کوي، خو کچري بله خوا یې هم د پرزې کولو ساتلو ژمنه وکړي. یاد دې وي چې د کال 2014 راهسې یمن کې خانه جنگی ده. د کله راهسې چې حوثي وسلوالو په پایتخت قبضه وکړه او حکومت یې په خپل لاسو کې واخیسته.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاک ترک سکولونو عملی ته په پاکستان کې د نور لس ورځو پورې د پاتې کېدو امر د پاکستان عدالت کړی دی. دا په داسې حال چې د پاکستان مرکزی حکومت د دغه سکول عملی ته تر شلمې نیټې پورې د نومبر د ملک نه د وتو او ترکی ته د تلو امر کړی و، او دا په داسې حال چې د دغه سکولونو ملاتړ د ترکیې د حکومت د مخالفه غړي فتح الله ګلن سره خودل شوی و یا په دغې باندې شک و، نو د ترکیې حکومت د دغه وګړو واپس خپل ملک ته د ستنېدو غوښتنه د پاکستان څخه کړې وه. په دغې حقله باندې نور تفصیل منګه د ډیور ډیو خبریال حمیدالله څخه څو شېبې وړاندې اخیستې، اورېدو ته ستاسې پام راګرځو.
سبال په شلم تاریخ باندې چې په پاکستان کې کوم اتویش د پاک ترک په نوم باندې سکولونه او کالجونه دي، دا هغه چې کوم ترکی عمله ده هغه ته چې د پاکستان د وتلو کوم د پاکستان حکومت لخوا چې کوم خبرداری ورکړل شوی وو، کوم نیټه ورکړل شوی وه، نو هغه سبله پوره کېدله. خو بیا د ترک سکولونو د انتظامیې لخوا د دغې حکومتي فیصلې پر ضد باندې په اسلام آباد های کورټ کې یو ریټ شوی وو. او اوس زما چې کومې خبرې وشولې د پېښور چې کوم د پاک ترک سکول دی د هغې د منتظم سره، نو هغوی ویل چې مونږ ته د های کورټ لخوا زباني ته ویل شوي دي چې کوم ترک عملدانو د دیرشم تاریخ پورې هغوی کولی شي چې دغه خپله سټی دلته وکړي، دلته پاتې شي او بیا د هغې نه وروسته د هېواد نه بهر لاړ شي. دغه لس ورځې هغوی ته وایي چې دغه وخت په کې ورکړی دی، دغه رعایت ورسره شوی دی. خو دغه چې کوم زما د چارواکو سره خبرې وشوې د پاک ترک سکول، نو هغوی وایي چې په پېښور کې چې کوم دوه برانچز دي، یو په ټاون کې دی، یو په حیات آباد کې دی، په هغې کې نه هم کسان چې کوم دي هغه ترک نیشنل دي، ترک شهریان دي. په هغې کې پنځه داسې دي چې د هغوی سره کورنۍ هم دلته په پېښور کې اوسېدلې. څلور چې کوم دي هغه د ترک سکول برخه نه ده، هغه دلته محصلین دي، سټوډنټان دي، خو هغه د پاک ترک سکول په هاسټل کې د دای خلکو سره اوسېږي. دا نه هم کسان دي او دوی ته ویل شوي دي دا هغوی دوی وایي چې د نه هم روانو کسانو د کورنو دا هغوی انتظامات روان دي، دا هغوی دلته چې کوم سامانو د کورنو کوم ګاډي ورسره وو دا هغې هر څه پیل کړی دي. هغوی خپل دلته چې کوم معاملات دي هغه راغونډوي او هغوی ځان لا چې کوم دي د پاکستان د وتلو انتظام چې کوم دي هغه په هغې په برابرولو کې لګیا دي.
حمیدالله صاحب، تاسو نه یو بله پوښتنه هم کوو چې د پاکستان د عدالت لخوا په دغه جاری شوې فیصله کې دا هم د پاکستان حکومت څخه یا د ترکیې د حکومت څخه کومه غوښتنه شوې چې دا عمله کله واپس ځینو په ترکیه کې به دې ته تحفظ ورکول کیږي؟
خدای باندې په دې تیرو ورځو کې دغه چې کوم پریس کانفرنسونه شوي دي د پاک ترک سکول د استادانو د محصلینو او د دې د مسؤلینو د والدینو لخوا دغه یو مهمه غوښتنه وه چې په دې باندې دا اندېښنې څرګندې کېدې چې ګنې دوی به د پاکستان د وتلو سره سم هلته ونیول شي. دغه غوښتنې خو دوی په تکرار سره کړي دي، په عامو مطبوعاتو کې د حکومت نه هم کړي دي او د عدالت نه هم کړي دي. په دې باندې عدالت تر اوسه پورې کوم دوی ته سباوري ټکې نه دي ورکړي، دا چې کوم ایکسټینشن هم ورکړی دی دا یې په لیکلو کې نه دي ورکړي، بلکې زبانی دوی ته ویلي چې دا رعایت ورکړل شوی دی. یو بله خبره دا په دې کې ده چې کوم خلک روان دي، نو زما دا پوښتنه اوس چې کوم د ترک سکولونو انتظامیه د پاک ترک سکول داوی نه مې دا پوښتنه وکړله، نو هغوی دا وایي چې دغه اندېښنه په هغوی کې هم موجوده ده، خو زیات تر خلک چې کوم دي هغه کېدی شي چې ترکی ته واپس لاړ نه شي، د دې پر ځای نورو خلیج هېوادونو ته یا نور چې کوم هلته ګاونډي هېوادونه دي هغې ته لاړ شي، ځکه چې دا یو یره موجود ده چې دا خلک چې څنګه په دې باندې دا تور لګول کېږي چې دا د ګلین د حکومت مخالفه کوم یو سیاسي ګوند شو دا هغوی لخوا دا هغوی سره تړاو لري، نو دا هغې چونکې آلریډي په ترکیه کې د هغوی سره متعلقه خلک هغه نیول شوي دي، نو دوی په حواله باندې هم دغه یو اندېښنه د سکولونو والا هم څرګند دي، د دغې محصلین هم څرګند دي او په خپله هم خلک دا هڅې کوي چې ترکی ته بې زیات خلک واپس لاړ نه شي.
ډېره مننه حمیدالله صاحب، ستاسې ډېره مننه.
تاسو وایس اف امریکا دیو رادیو اورئ.
ګرانو قدرمنلرونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو رادیو یو ساته خبري خپرونې ته نیغ په نیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږی. د فریډم هاوس په نوم باندې د انټرنیټ نړیوالې ادارې لخوا په جاری شوی راپور کې ویل شوی دی چې پاکستان یو د لس هغه ملکونو څخه دی چرته چې د انټرنیټ ازادي کمه ده، او دی وایي چې د انټرنیټ دغه ازادي پس ته هغې په پاکستان کې ختمه شوې کله چې د سایبر کرائم بل یا د انټرنیټ څخه د جرمونو کم قانون چې واغه منظور شوی. په دې باندې نور تفصیل د ډیورې خبر یا لشد مومن په خپل راپور کې وړاندې کوي.
دغه لسو هیوادونو کې چاینا، ایران، سعودي عرب، ایتوپیا، ویتنام، کیوبا، ازبکستان او بحرین د پاکستان نه لاندې درجو کې شامل دي. فریډم هاوس رپورټ وایي د انټرنیټ ازادي هغه وخت کمه شوه کله چې پاکستان کې سایبر کرائم بل منظور شو. او انټرنیټ ازادۍ لپاره کارکوونکي ادارې بلو وینز پروګرام منیجر قمر نسیم وایي دغه قانون د اظهار رای ازادۍ پر ضد دی. قمر نسیم په وینا سایبر کرائم ایکټ لاندې پاکستان کې تر اوسه د زرو نه زیات کیسونه ریپورت شوي، خو فیصلو د پاره لا تر اوسه عدالتونو کې ججان هم نه دی ټاکل شوی.
ټوټل اوسه پورې 1024 کیسونه په ټول پاکستان کې د سایبر پریونشن اف الکترونیک کرائم بل لاندې چې کوم نه رجسټر شوی دی، عدالتونه نشته دي، وکیلانو ته تیار نه دي. اوس حکومت لګیا دی، مطلب دا چې اوس های کورټ ته ریکوست کړو چې تاسو د ججان چې کوم نه راغی نامینیټ کړي. صرف په پنډې کې او زما په خیال اسلام آباد کې یو دوه ججان سره د اختیار د جریدا کې شنو وړي. دا خو یو خطرناک صورت حال دی. مطلب دا دی چې موږ که تاسو موږ ته وګورئ نو ډېرو خلکو خپل سلف سینسر شروع کړی دی، لکه موږ ته چا نه دي ویلي، موږ حکومت نه یو منی کړی، موږ ادارو نه یو منی کړی، موږ ملا نه یو منی کړی، موږ پولیس نه یو منی کړی، خو موږ ځان سره سوچ کوو چې یار اسې نه زده یو پوسټ ولیکم. دا مطلب دا دی چې د دې نه سبا ماته دا مسله جوړه شي.
پاکستان کې د نوړاندې کال 2012 سم کې یوټیوب باندې هم بندیز لګول شوی چې د څه شرایطو لاګو کې دوه وروستو کال 2018 سم کې پرانیست تل شو. سیړونکو خبريال اقبال خټک وای چې په انټرنیټ ازادۍ باندې قدغنونو لګولو سره اظهار رای ازادي سلب کیږي او معاشره د بیګړ ښکار کیږي.
په معاشره کې د اثرات په دې چې معلومات چې باندې قدغنونو لګي په باندې ولګي دا چې د خلکو د رای اظهار کولو چې کوم د حق کې
پاکستانی چارواکی د سایبر کرائم بل منظورې ملاتړ کوي او وایي د سربې د ترهګرو او د سختدریزو سوچ خورېدو مخه ونیسي، خو لا تر اوسه نه ده پډاګه چې د زورو نه زیات ریپورت شوي کیسونو کې څومره د ترهګرو پر ضد دي. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
دا دیو ریډیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زموږه پته دادا divaradio@voanews.com zamga email pata wada silikai deewaradio@voanews.com chida se belikai voanews.com
خبر پختونخوا په مردان خار کې یو دستورا د اورت فاونډیشن د سوري لاندې د اواز تنظیم وشو، او په دغه کې تر شلو پورې چې کوم دغلته کې په خبر پختونخوا کې خسره دي هغې ته یو ډاکټر د فنا ورکولو یا د هغوی د خرچې او یا د هغې د چې کوم مشکلات دي مسلې دي د هغې د حل کولو یا پخپله ذمه ده هغوی هلې ځلې د خستو فیصله کړې ده. دغه په حق لبنې د ډیور اډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې په شخصي توګه د شلو نرخزو د ساتنې یا کپالت ذمواري خصې شوې ده او دا غوښتنه هم مخې ته راغلې ده چې باید نرخزي د ټولنې برخه وګڼل شي او د دریم جنس په توګه هم ومنل شي. دا خبره په مردان ضلع کې د عورت فاونډیشن د سوري د لاندې کارکوونکي غیر دولتي ادارې اواز له طرفه رابلل شوې په یوه غونډه کې مخې ته راغلې ده. په دې غونډه کې د ژوند د مختلفو طبقو سره تعلق لرونکي خلکو هم ګډون وکړو. په غونډه کې وینا کوونکو وویل چې نرخزو ته په معاشره کې په د سترګ کتلی شي هغوی ته په سرکاري ادارو کې کار نه ورکول کیږي. د خپل کورونو نو وستلی شوی دي او په ټولنه کې ډیر پلان د سطح باندې ژوند کوي. په دې مقد اواز غیر دولتي ادارې مشر پیاز علي ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي باید چې دغه نرخزي د معاشري برخه وګڼل شي او په حکومتي سطح باندې دوی ته د دریم جنس درجه ورکړي شي.
د چا کم شناخت هم دی کم ائیډنټیټی هم ده نو دې کې د شرم خبره نه ده چې خواجه سره په نوم باندې دغه نوم دی او هغه یو تیسری جنس دی. دا یې نه عین کار کوي دې د نتی معاشره کولای شي د انسان د ایکسپټ کول دي. لهدا ما خپل دا دغه دي چې موږ وی چینج کولې نشو دا وی چې خپل د تون ارسدی د دی او دا وی پښان دي او هغه به کې سروای وت کوي.
په دې موقع په غونډه کې شامل خدای خدمتگار ډاکټر محمد یوسف یوسفزه اعلان وکړو چې د مردان د لیسر تعلق لرونکي د شلو خواجه سراو ذمہواری هغوی په خپل سر اخلي او د هغوی د خوراک څخاک جامو پیزار او اوسیدو د پاره به هغوی دوی ته زه هم ورکړي. ډاکټر یوسف یوسفزه وایي چې د حتنا علاوه هغوی ته بعد 3000 روپے د میاشتي وظیفه هم ورکول کیږي.
یو عهد بو کو یو انقلاب براول په خپل ځان کې هغه انقلاب دای چې موږ بل دي حالات او د خپل کوم سټرکچر ځان له جوړ کړی دي سر به بغاوت کو پس تاسو د نن پس موږ بچي تاسو صحت په والي سره ضرورت زما هسپتال تاسو هسپتال دی خصاصو علاج تاسو مالجا تاسو اپریشن د خپل ضرورت نه راولي هغه تاسو اکوموډیشن تاسو کوم کسان حاضرې دا شل کسانو گنجائش زما سره شته تاسو په خپل سینه کې ځایول شم تاسو کمرم در کوم تاسو لزم در کوم تاسو تاسو لنګرم در کوم تاسو له کپڑے پیزارم در کوم تاسو له صحتم در کوم تاسو کاریوم در
په غونډه کې د مشرانو له طرفه خواجه سراو ته جامع پیزار واسکټونه او ټوپې هم واچول شوې. د مردان ضلع سره تعلق لرونکي د غنرخزي په خپل مدد باندې ډیر خوشاله دي او وایي چې په ډومبی ځل په ټولنه کې هغوی ته دومره عزت ورکړی شوی دی.
موږ ډیر زیات خوشاله یو چې د دې کم پیسې لوکړه موږ ټول لکه زما چې سمر شیمل فرند دی لکه زیات تر موږ د غوړ چې کوکړه د خپل ملاجی او نن چې د دې کم لسره کړل موږ له سمر عزت راکو زموږ چې کم خويند دي زموږ چې کم مشران رونه پکې راغلي ڈاکٹر سے چھ خبر اوکڑے ٹول زمون دے پیدے تے پار اوکڑے منگم دے معاشرے خلق یو ساز پکورن کی پیدا شوی تاس کی زمون مور پلا رونا خوین دے ٹول ز ڈیر زیاد خوشحال ہیں پدی باندھ چھ منگ تس نن ملاو شو زمون دم رس ویل یو شتا زمون دم رس حیثیت شتا چھ تاس خلق منگ رو غوڑے خپل زان سرم کین خپل زان سرم شامل کی
سیڑنی وای چھ پ مردان دل کی دسلنا تر یونیم سل پوری خواجہ سرا جون کوی او زیاتر دغ نرخزی د خپل کورون نا راشل جی شوی دی. مطبوعات وای چھ پ پاکستان کې دو میاشتې پس یو نرخزي ضرور پیدا کیږي خو په سرکاري توګه په سکولونو کالجونو او هسپتالونو کې هغوی ته د پیژندګلو نوم نه ورکول کیږي. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو مردان.
د دې اونۍ سرل سندرې کومې دي؟
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
ټلیفون دی
001-202-205-003
او ویډیا ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي.
د ترهګرۍ له کبله د پاکستان قبایلي سیمو څخه د بې کوره شوو کډوالو دپاره په جلوزو کیمپ کې چې کوم ځایونه جوړ کړی شوي وو دغه ځای څخه د کډوالو په ستنېدو اوس بازارونه دوکانونه او کاروبارونه هم په ختمېدو دي. په راغونډېدو دي د ډیوې رډیو خبریال ابراهیم شینواري دغلته موجود دی راپور یې تیار کړی دی نو راځئ چې ورته غوږ شو.
ګران اوردونکو زه دا مهال د جلوزو کیمپ په مرکزی سرک چې کوم د چیراټ او د جلوزو مرکزی سرک دی په هغه باندې دلته چې کوم یو بازارګوټه جوړ شو او د کډوالو دلته د مومندو باجوړ او وروسته بیا چې کوم د خیبر ایجنسی نه کډوال راغلي دوی د خپلو ضرورتونو پوره کولو لپاره یو وړوکی بازارګوټه جوړ کړو. په دغه بازارګوټ کې به دوی په خوا هغه شین کوم به جوړی له حکومتي مرستو کې ملایوي ده هغه به خرڅول خو اوس چې ډېر کډوال واپس پلو علاقو ته لاړل نو دغه بازار کې اوس دا کاروبار متاثر شوی دی دغه بازار ځینې دکانداران ما سره موجود دي د دوی نه پوښتو چې په خوا او اوس په کاروبار کې څومره فرق راغلی دی
سبحان الله کرام دی دلته مخ کاروبار خو اوس 20% هم نه دی پاتې شوی ډېر کم شوی دی
مخکې تاسو څه خرڅول او دا به نه چا اخیسته
مخکې د متاثرینو سامان به خرڅول ټول د تارو پورې دا پورته خلک نو خاره پورې دا براتل سوداګان به کول او اوس چې دی نو اوس نشته دغه سامانونه بازار کم شوی او کاکم کم دی نشته دی
دا راته وایي چې اوس چې د کډوالو کوم سامان مرستې بیا کمې شوي اوس د هغې په ځای باندې تاسو اوس څه خرڅوئ د کوم ځای راوړئ
زما نوم محمد وسیم دی مومند جنسي سره تعلق لرم مخکې به موږ د متاثرینو نه مالونه اخیستل او اوس د پېښور نه چې کوم دی نو بشتري راوړو بلستنې راوړو وغیره سټیل سامان راوړو او سر پی کوزو لکه وځ دا خټک باندې دا سامان نه خرڅو متاثرینو سامان ختم شوه دی وسله کنه
دلته خو نږدې په خپل د جلوزو هم یو بازار ګوټه شته دی نو هغه کې استاد سو بایو کې سفر شته یا دلته څوک داسې شغل تر راځي
او جی بایو کې ضرور پرخ دسی لکه مطلب دا چې په خبر کې 5000 روپۍ کرای دکان نو دلته 1000 روپۍ منګنالي نو منګل چې 20 روپۍ ګټیم نو منګا شي زور کو په ګټه باندې او مطلب هغه خپل خرچي حسابي هغه په خبر کې کورونه کې اوسېږي منګل ته ټینټون کې پاتې
او په خو دلته څومره دکانونه کې شم کتلو د سړک دواړو غاړو ته یو لوی بازار وړل دکانونه اوس څومره دکانونه پاتې شوې دي او بلدا چې دلته خود داسې اوازه هم د چې جروزو د کیم چې دا بتړلای شي بیا به څه کوي
نو جی بے بیل لاستره او مخکی طالبان 120 دکانونه او اوس 40 پاتې دي 300 دکانه پورې به 120 لکه کم چې دار متاثرینو سامان لیو نور د پرچون دکانونو چيني غړي خرڅول کنم نو اغه نه نیم پنی ما کم شوی دي چې مخکی 120 نو 60 پاتې دي کنم اغه طرف نه بازار ختم شو لکه حکومت په اغه طرف باندې سرک راولي نو اغه وجینا دی طرف ته ځینی بازار را وخت کم چې لکه زینو د دکانونو غي واپس لاړل علاقو ته لاړل نور زینو کې دکانونه ځان نه ونیول
دغه بازار یو بل دکاندار ګل محمد د چا تعلق چې د مومند جنسي سره موجود دی ګل محمد اوس سب پوزیشن دی بازار مارکیټ څوک راځي نه راځي او بل چې کوم شین تاسو مخکې خرڅوله خو نشته چې گزاره کوي
مخکې به هر څوک حکومت تر کول زمنګ دکانداري ډیره صحیح و اوس چې کم دی الاټ د زی تر اورسید چې خپل خرچم د کور نشو پوره کولای موږ د دې د پاسه اوس حالات خراب دي کله د کوغه وال راشي منځ سیریټ راشي وای دا حالات د سګ دي دا دکانونو تاسو په پردي ځای کې ساس کړی دي د دې کې نور تر راشي چې د بارا کم سامان راځي وای دا د ایډی پی د موږ د پیښور نه راوړو په هغه کې به حکومت ماما دا وای چې دا تاسو د بارا نه د دلته نه دا راوړي دي تاسو د ادارو وال نه اخیست دي
هم دا بوختنه به ما کولای شي تاسو به څه کوي دا کوم خو اوازه داسې ده بلکې حکومت فیصله کړی چې تړیا او د علاقو دا هم چې تاسو کوم بازار د دام د سرک په ډیر غاړه باندې بیا به څه کوي تاسو څه گزاره به
بس موږ به دا گزاره کوو ان شاء الله تعالی چې څوک کوم ختم شوم موږ حکومت پر خودل موږ خپل دکانونه کوو کنو به حکومت ته سوال کوو دربه کوو جاړو به ته پریاد به ته کوو چې موږ له سره کی چې موږ پیال خپل کاروبار روزګار روان کړو ان شاء الله
دغه دلته چې دکانداران دي د زیاتره تعلق د باجوړ د مومند سره دی دوی واپس نزی یا پلان شته د واپسې
نو بس دی غریبانان نور زین نه شته دی بس سبا کوي بس دغه خدای توکل ته بناست نو چې هرڅه وکړ نو بس نور زین التیا غونه پری دی دلته حکومت په زور راوړي نو بس د الله توکل ته بناست چې هرڅه وکړ
ابراهیم شنواری وایس اف امریکا ډیو ریډیو جلوزو کیم نوخار
د پولیو ناروغي د مخنیوي لپاره چې کوم څاڅکي به ورکول کېد عموماً به د تمخ کې مخنیوي کېد او د دغه خلکو مخالفت هم کوو خو اوس تر ډیر حد په دغه قابو راغلی ده او چې لکه د دغه په وجه باندې سګنی کال د پولیو کې سونو شمیره هم د نش برابر ده ډیره زیاته کمه ده او د پاکستان د کورمې قبایلی سیمې چې کوم خلک دي نو هغه هم دغه په پام کې ده چې ګنې مخکې پوره آگاهي یا پوره پوهه خلکو ته نه وه اوس د دغه پوهې ترلاسه کېدو سره د دوی هم سوچ بدل شوی دی د ډیو رادیو خبریاله نبیله مشتاق په دغه باندې نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي
کورم ایجنسی سره تعلق لرونکو محمد ولی خان چې 1300 مودو راهسې پولیو مرض په حق لا پوها نه لرلو په وجه نه یوازې خپل ماشومان ته پولیو ساس کې نه ورکول بلکې پولیو ټیمونو نه به خپل ماشومان هم پټول
پولیو بارا کې مخکې متداس خاص معلومات نه مخکې وڅ کړل پولیو ټیمونو ولا رغلل نو مو خپل مشومان تر نه کړلو.
محمد ولی خان زیاتوی چې دایته پولیو مرز په حق لا هیڅ قسمه معلومات نه وو، خو ډیور ریډیو په ذریعہ دایته ډیر ګټور معلومات ترلاسه شوې ده. هم د ډیور ریډیو په ذریعہ پولیو مرز په حق لا آگاهی ورکول سره د خپل مشومان ته پولیو ساسکي ورکول شروع کړی دي.
د ډیور ریډیو څوکوم پروګرام شروع کړل د غنه مو ډیر ښه سبق ملويږي او ډیر ښه کب مو د خپو او شو پولیو شي شه دی او د څه څه فائدې ور کوي د مو په خطر کې سره پدی منې پوښولو سکل مو د پروګرامونه ولیدو هغه ولیدو اوس مخپل بچیو د پولیو ور کوو کله سمو ته پاته ولې کې د څه د پولیو د لاسه د خلک څه کوم دي د مزور کیږي خو موکور ولا څه کوم دي هغه وډر شول او هغه د شې شروع کړلو او شکر الحمدلله څه مو د خر ریسپانس ملو شول لکه مو مشمون خصيات مند دي. اوس
محمد ولی خان وای چې پکورم ایجنسی کې ډیو ریډیو ډیر په غور فکر سره اوریدل کیږي او د دې معلومات کې هم ډیره اضافه کیږي.
د ډیو ریډیو په پوره پکورم ایجنسی کې اوریدل کیږي او ډیر غور سره خلک ووري دا پروګرامونه او دلته خو بجلی نشته نو دا ټول خلک د ریډیو په ذریعہ دا پروګرامونه خطر کې سوالي ریډیو سہولت اچا سره دي مو سره اول په هنه واسه دي څه هغه دي څه بيماريونه یا خډيو ریډیو څه دي سره مو ته پاته ولا څه دي څه فائدې دي مو ته او د مو مشمون ته بار او مو مشمون مستقبل ته څه فائدې دي.
محمد ولی خان انکاري والدینو ته ډیو ریډیو په ذریعہ یو ښه پیغام هم لري.
خپل وډون ته دا پیغام ورکول غوړم چې دا کوم پولیو څه کوم دي دا ورکول په کور دي دا یو ښه شې دي مو ته غلط فهمي شي او ځ خپل وډون ته دا یا مڅ پولیو ورکول په کور دي د سره پولیو ختميږي.
اخیره کې محمد ولی خان زیاتوی چې د هر والدین بنیادی فریضه ده چې خپل ماشومان د ټول عمرې مازورتیا نه بچ کولو لپاره هغه ته پولیو د اساس کې ورکول ډیر ضروری دي. نبیله مشتاق، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
امریکې د تیلو او د قیمتي نوادراتو په غلا د خرصولو د لارې په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د راپورته تحریک یا د ISIL د آمدن د لارو بندولو پوخ نیت کړی دی. د دې مقصد د پاره د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د امریکې د خارجه چارو د محکمې د پروګرام تر مخې د دولت اسلامي لخوا د خرڅیدونکو تیلو او د قیمتي نوادراتو د سوداګانو په حق له صحیح معلوماتو ورکولو په سر د 50 ملیونو ډالرو انعام ایښودل شوی دی. عراق او شام کې په غیر قانونه توګه د حاصل کړې شوی تیلو او د لوټ کړې شوو آثار قدیمه د خرصولونه دولت اسلامیه په لکونو ډالر پیداگیر کړی دی او هم د دې دولت په زور دوی په عامو بیګنا خلکو بېشانه ظلم راټیټ کړی دی. دا ړوم بې ځل دی چې د امریکې د خارجه چارو وزیر د یو ترهګر تنظیم د تیلو او د نوادراتو د سوداګانو د تالا ترغه کولو دپاره د اعتباري اطلاعګانو په سر د انعامونو ورکولو منظوري ورکړې ده. که چاته د دولت اسلامیه لخوا د تیلو او د قیمتي نوادراتو د سوداګانو کېدو معلومات وي نو د www.rewardforjustice.net په ویب پاڼه یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل او یا د واشنگتن ډي سي کې د 205200303 په ټلیفون اطلاع ورکړي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
قدرمن اردوونکو د ډیوه ریډیو خپرونو ته غوږ وڅئ. په څه شیبو کې به دا خپرونه پای ته رسیږي او د خپرونې په پای ته رسېدو به یو وار بیا موږ تاسو ته مهم خبرونه وړاندې کړو. د هغې وروسته به د سر لسم دورو پروګرام وي نو وکیل خان او نایله محمد سره بیا دغه پروګرام نه خوند واخلئ. موږ سره اوسئ.